میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له غمخ کې په خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار لخوا د افغانستان پر قلمرو د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه ورکړل شوی فیصدی نه مني. د ازادۍ راډیوي مجلې په نننۍ غاڼه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ په کندز کې د شمال په کلنۍ مشاعره کې د ویل شویو شعرونو نمونې او په دې اړه خبرې اترې واورئ.
شمال دودیزه مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمونو په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي.
قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د تروریزم پر ضد د مبارزې پر روانو هڅو د بحث لپاره دا اونۍ کابل ته ځي. له یوې نوې موافقې سره سم د امریکا د پوځ 2500 افغان ترجمانانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي او د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته اروپا ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په اروپا کې د پرله پسې تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د روانې اونۍ په پای کې کابل ته ځي. د ISI عمومي رئیس برید جنرال نوید مختار وروسته له هغه افغانستان ته سفر کوي چې د پاکستان د پوځ او پارلمان جلا پلاو په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو پرون وویل ټاکل شوی چې د ISI عمومي رئیس له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزې مبارزې او امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. له څه باندې یو کال راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیر ساړه شوي، خو کابل ته د پاکستاني چارواکو د وروستۍ یوې اونۍ سفرونه ښیي چې دا دواړه هیوادونه غواړي په خپلو کې اړیکې ښه کړي. د پکتیکا ولایتي اداره وایي امنیتي ځواکونو د یو طالب قمندان په کور کې ډیره وسله او مهمات ویجاړ کړي دي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر د ملي اردو د کنډک د یو قمندان ډګرمن محمد ایوب له قوله ویلي چې پرون د برمل ولسوالۍ په یوه سیمه کې د یو طالب قمندان په کور کې د ملي اردو د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وسلو یوه زیرمه کشف او وروسته ویجاړه کړی شوه. په خبر کې راغلي چې د طالب قمندان صورت خان په کور کې زیاته اندازه وسلې، مهمات، بیټری، لاسی بمونه، ماینونه او ریموټ کنټرولونه موندل شوي او وروسته الوزول شوي دي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر همداراز وایي چې د دې سیمې او انګور اډې ترمنځ لاره هم د عملیاتو په لړ کې پرانستل شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د څه باندې 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 22 قراردادونه تصویب کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو د کمیسیون لخوا په منظور شویو قراردادونو کې د څو دولتي ادارو لپاره د وسایلو برابرول او همداراز د سړکونو د جوړولو او برېښنا رسولو پروژې شاملې دي. د ارګ خبر پاڼې د منظور شویو قراردادونو ټول لګښت 6 میلیارد او 250 میلیونه افغانۍ خودلای دی. له یوې نوې موافقې سره سم 2500 نورو افغان ترجمانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزې ورکول کیږي. د هغو پروګرام له مخې چې د متحدو ایالاتو د کانګرس له مرکزیانو سره موافقه پرې شوې، 2500 افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال د امریکا د حکومت لپاره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، د یوې پروسې له بشپړولو وروسته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د یو شمیر اسلامي هیوادونو اتباعو ته د مهاجرت نه ورکولو پرېکړې د افغان ترجمانانو د خاصو ویزو پروګرام هم اغیزمن کړی و. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې نن ماسپښین د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړي او د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. د خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل هم روسیه ته د سفر د پلان پترس کې روانه شوه ده. د سوریه په کړکیچ کې مسکو د بشر اسد رژیم او واشنگتن د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ 13 میاشت په سوریه کې پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د هغه بریټ په وړاندې چې نوې کسانی ووجل په خبرګون کې دولتي ځواکونه مسؤل وبلل او د سوریه پر یوې پوځي اډې د توغندي د بریټ امر یې وکړ. خو روسیه وایي چې د حمله د بشر اسد رژیم نه ده کړې. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ډلوي تازه نخې خی چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې لداسې موادو کار اخیستی چې اعصاب سخت زیانمنوي. د دې ډلې په راپور کې چې پرون خپور شو همدراز ویل شوي د سوریه په خانشیخون سیمه کې د اپریل د 14 نیټې په برید کې چې نږدې سل تنه یې ووژل له همدې ګاز څخه کار اخیستل شوی و. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هومن رایټس واچ یادونه کړې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول بشري ضد جنایت ګڼل کېدای شي. دا اداره وایي د پیښې په سیمه کې یې څېړنه ونه شو کړی، خو له 6 شاهدانو سره یې خبرې کړي او هغه ویډیوګانې او عکسونه یې څېړلي چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکونکو پر ګوښه کېدو او نیول کېدو سخت اندېښنه ښودلې. د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د روانې اونۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو تر 3900 زیات حکومتي مامورین له کاره لرې کړل. دا کسان د اردوغان پر ضد په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زاید راد الحسین پرون په ژنیو کې وویل باید په ترکیه کې ټولې برطرفۍ او نیونې په اصولو برابرې وي.
Over the weekend another 4000 public officials were reportedly
د شنبې او یکشنبې په ورځو 4000 مامورین برطرف شول چې زر تنه د عدلیه وزارت مامورین دي. د دې کسانو شمیر دومره زیات دی چې ګمان نه کیږي د تور لګولو او نیولو پروسه به معیاري وي. د تیر کال د جولای د میاشتې له ناکامې کودتا وروسته په ترکیه کې تر 1,60,000 زیات کسان په حکومت او خصوصي سکتور کې له کارونو استل شوي دي. په پاریس کې د کارګر د ورځې په مناسبت په پراخو اعتراضونو کې درې پولیس سخت ژوبل شول. یو پولیس له مظاهرچیانو سره د اخوډه په لړ کې سوځېدلی او دوه نور ټپیان شوي. یو شمیر ځوانانو پرون په پاریس کې د مظاهرې په لړ کې په بوتلونو کې بل کړی اور د پولیسو لور ته غزار که او پولیسو بیا د مظاهرچیانو پر ضد له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دا اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ته له یوې اونۍ کمه موده پاتې ده. د روانې مې میاشتې په 8 نیټه به فرانسویان د مارین لوپن او ایمانویل مکرو ترمنځ یو د ولسمشر په توګه غوره کړي. او د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې اروپا ته د سفر نه کوي. د امریکا حکومت وایي په اروپا کې د پرله پسې تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې په فرانسې، روسیې، سویډن او برتانیا کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او ویلي دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه په اروپا کې د تروریستي حملو د پلانولو او عملي کولو توان لري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان پر خاورې د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه د امریکا د یوې څارونکې ادارې پر وړاندې شوې فیصدۍ باور نه لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو دریو میاشتو کې له 50% څخه 60% ته زیاتې شوې او لنجمنې سیمې له 33% څخه 90% ته کمې شوې دي. دفاع وزارت وایي چې طالبان چریکي جګړې کوي خو سیمې په ولکه کې نه دي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په تازه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 80% خوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په درې میاشتني راپور کې ویل شوی چې په وروستیو درو میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی، خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان یولس ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر څلرویشت نورو اغیز لري، خو د افغانستان حکومت اووه نوي ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر یو سلو شپږ څلرویشت نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي طالبان نه ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو په دې برخه کې پر وړاندې کیدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل
افغانستان کې څلور درش ولسونه ټول فعال دي، زمونږ ټولې ولسوالۍ فعالې دي. تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته دی. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي، نو څو فیصده خاوره به د مخالفینو په لاس کړي؟ څو دغه فیصدي ګانې چې څوک یې خپري او څوک یو فیصدي ښیي څوک بله فیصدي ښیي، دا زه یو هم نشم منلی. تاریخي جګړه ده، په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي، نو دا په دې معنی نه ده چې هلته مخالفینو حاکمیت دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې نه ویشت ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړې ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډیرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تیر کال طالبانو د شپږو ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه سلیم محمد سالی کوي.
امریکایي بلومبرګ خبرونه په خپل هغه مطلب کې چې پرونی خبر کړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پر وروستي راپور تبصره کړې ده. بلومبرګ د راپور هغه برخې ته پام اړولې چې د افغان قواوو او ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي راڅرخي. د لیکنې په حواله د افغان قواوو تلفات په داسې حال کې ټکن ورکوونکي حد ته رسیدلي چې ملکي تلفات هم تر حد لوړې دي. د بلومبرګ په لیکنې کې د سیګار په حواله ویل سوي چې تیر میلادي کال د ملکي افغانانو مرګ ژوبله 11000 او 438 ته رسیدلې وه. دا له 2009 میلادي کال راهیسې چې ملګري ملتونه دغه ارقام ثبتوي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل سوی دی. په لیکنې کې د افغان پوځیانو د تلفاتو په تړاو ویل سوي چې یوازې د روان میلادي کال په شپږو اونیو کې 808 افغان پوځیان وژل سوي دي. ډیلی کالر خبرونه بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور پر هغې برخې تمرکز کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو په باب ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په داسې حال کې زیات سو چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم روانه وه او امریکایي کمپنیو ورباندې 8.5 میلیارده ډالره لګولي دي. ډیلی کالر د سیګار په حواله د خپلې لیکنې په دوام زیاتوي په 2018 میلادي کال د تریاکو تولید 43% زیات سوی دی. په لیکنې کې د سیګار راپور ته اشاره سوي چې پکې ویل سوي ناوړه امنیتي شرایط، د سیاسي هوډ نشتوالی او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت غیر مؤثر مدیریت تیر میلادي کال د کوکنارو د کښتونو د اړولو چارې اغیزمنې کړې وې. ډیلی کالر خبرونه لیکلي د تریاکو کاروبار د وسلولو طالبانو د مالی سرچینو شاوخوا 80% برخه جوړوي. امریکا خبرېدونکي ورسپانې ابزرور هم په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان په باب مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا ولسمشرانو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله د پوځي ځواک د کارونې مسله مخې ته راغلی پر ډیر قوت ټینګار کړی دی. په وروستیو کې ډونالډ ټرمپ بېله دی چې د کانګرس د تصویب هڅه وکړي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بمونو مور په نامه ستر بم د داعش پر سمڅو وکاراوه او تر دې مخکې په سوریه کې پر یوه پوځي اډه بمي حمله کړې وه. د ابزرور په لیکنه خو د امریکا د اساسي قانون له مخې د جنگ د اعلان صلاحیت کانګرس لري او ولسمشر ته دا واک ورکول سوی چې د وسلولو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه هم عمل وکړي. په لیکنې کې یوه جنجال پرونکې موضوع دا شول سوی چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې د کانګرس د جنگ له رسمي اعلان پرته پوځي قوت وکاروي؟ ورسپانه پوښتنه کوي که هو نو د صلاحیت دا حدود څومره دي؟
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنې او مانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د دوو کلنیو مشایرو رپورټونه اوري.
زه د دې سیمې رواجو زنی بیزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو زنی بیزاره یم.
تندے میں پاک رلو سجدہ میں پکی وہ ساتھلا نظر میں وہ بین زگیوہ میں پکی وہ ساتھلا
لشائر او لکوال عرفات پر دے سر مرکا
بیا میں دے آغا چان نوم نچا آغا ما تا گران نو دے آغا ناملاندے دا توشیگانی ما نکلی دی او دا
دا زری کل کی دا جائزو دا گونڈی رپورٹ
دا سی و طریقہ باید پیدا کرو چی و کتاب چی اول جائز آخری اگا وقت پا فانسان کی اول کتابی
لند کایت که وقت و نور مطالبم او ریدلی شی پیل لخبرونو کوو همایون واد دا تیری اونه فرنگی خبرون راو روی.
د زری کړکی اکاډمی کلنۍ جایزې وویشل شوې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د صبر د میاشتې په درېیمه نیټه په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکی د اکاډمی بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکی د جایزو پر معیارونو خبرې وکړې او وویل دا جایزې له شپږو کلونو راهیسې هر کال هغو لیکوالو او شاعرانو ته ورکول کېږي چې کتابونه یو کال مخه چاپ او د دې اکاډمی د غړو لخوا ارزول شوي وي او د اکاډمۍ له معیارونو سره برابر وي. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د جوایزو د ورکړې دود ضروري وباله او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ادبي جایزو ورکړه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې نویو معیارونو ته په پام سره بیا پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري هم خبرې وکړې، ویل چې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو هنري او ادبي برخو مخکښانو ته جایزې ورکړي. د زری کړکی د اکاډمي لخوا سږکال پوهان لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، امیر مرواج، علي پیام، حمیده مرزاد او نعیم آزاد د جایزو مستحق پیژندل شوي وو. په همدې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. پر اسلامی فرهنګ د تصوف د نقش نړیوال سیمینار جوړیږي. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په پنځمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، پر دې تاکید وشو چې د دې سیمینار له لارې باید هڅه وشي چې تصوف لکه څنګه چې ښایي خلکو ته معرفي شي. په دې غونډه کې استاد نجیب الله منلی د دې کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال سیمینار د روان کال د زمري ریاست په میاشت کې په کابل کې جوړ شي.
د تیرو کلونو په څیر سخت کال هم په لغمان کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو هم شاعران وربلل شوي وو. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د قاسم رجا پغک کی د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اورېدل کیږي چیرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانیستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
ډیر هغه دوستان چې په تیر کال مشاعره کې مسره لیدلی وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو. یو ځلې بیا د پسرلني موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ، تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه او تاسې بس کړي نه موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې ګدو.
تندی مې پاک کړلو، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځګیوه مې پکې وساتله، د قراءت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه، ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساتله، اتر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، یار وصال راوړلو شپه مې پکې وساتله.
لاوتی د دې دور لولکې نه یې مزه، پریښی و خپل حال ته زمانې نه یې مزه، چې څه دي زما استاد تر منځه دومره د ګرانښت خبر په دغې ورکې فلسفې نه یې مزه.
زړه یوازې نه دی یار مې وړې، نظر هم دی سترګې غړومه، خو څه نه وینم قسم دی، یوی انتخاب کوایه کوم یو پکې سم دی، لاس کې دی وسله ده شیخ جیب کې دی قلم دی.
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي، دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمونداررنګه ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي، او بل د هیواد د ګوټ ګوټ نه چې د شاعران راځي یو له بل سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ او راتګ زیاتیږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې یو ځوان د شفیولا بابرزي د ښوونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ، چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ګدو.
دهوان بچو خون زیده دمکتر زنگی مر شوه بگولو سوره سوره ده دهوان بچو خون زیده دهوان بچو خون زیده.
په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل چې دغه شان درنې مشاعرې د ولایتونو د ادیبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو تر څنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغېز شیندلی شي.
دغه مشاعرې پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي، او دغه مشاعرې په سولې او ثبات کې ډېرې ګټورې تمامېږي. دغه مشاعرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام راتلونکي نسل ته.
تر مشاعری وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه، چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده.
د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې ورځ کتاب خرڅونکي او چاپونکي د کتابونو نندارتونونه جوړوي او خلک د کتاب لوستلو او اخیستلو ته هڅوي. په کندهار کې د عامه کتابتون مشر وایي دوی ځینې کتابونه نه لري، په تیره هغه کتابونه چې د پانتون محصلان ورته اړتیا لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی عامه کتابتون ته ورغلی او دا راپور برابر کړ.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې څوارلس زره بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي، چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته، او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
دلته چې موږ سره وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم، او بل د زخپل د کتاب پونځي محصول یم، او کوم وخت چې موږ معلومات وړو چې پیدا کړو د کتاب پونځي هر ډول معلومات هر شی معلومات پیدا کوو.
دلته
کتابتون د شپږ میاشتې کې چې راځم خپله د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي یو محصل یم. او ما چې ډېر خوښ وه کتابونه هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیه پیدا کېږي، او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیه شته.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسیدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري، د کتاب ویل پکښې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشارې وایي چې دغه ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې د اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پوهنځیو کې تدریسېږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پوهنځیو پروژې، لکه د اقتصاد پوهنځي زموږ کتابونه ډېر کم دي نه لرو، لکه د زراعت پوهنځي د کتابونه موږ نه لرو، همدارنګه د طب پوهنځي د کتابونه مو کم دي. خو عمومي کتابونه مو ډېر، لکه اوس تاریخ چې منصور ادبیات چې منظوم ادبیات اسلامیات دا برخې مو ډېرې قوي دي. پیاوړي
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کېږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې توانېدلي چې د هېواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د غویې اسور د میاشتې په لومړۍ نیټه په کندز کې د شمال کلنۍ مشاعره تر سره شوه. په کندز کې هر کال د شمال کلنۍ مشاعرې ترڅنګ د ریدی ګل ستره مشاعره هم جوړیږي. زموږ همکار حدیث پردیس دې مشاعرې ته ورغلی. په پیل کې د تخار پوهنتون استاد محمد نذیر روحانی پوښتلی چې ولې ډیری مشاعرې د پسرلي په موسم کې جوړیږي. ورپسې د څو تنو شاعرانو شعرونه هم اوریدلی شئ.
د کال په اوږدو کې هم کوم داسې مشاعرې وي، دا ښه خبره ده. خو یوه خبره چې د یادولو وړ ده هغه ده چې دغه د پسرلي موسم په خپله داسې یو شاعرانه موسم دی. په دې وخت کې د یوې خانه خو د ولس یو دروند ژمی تیر کړی وي، د بلې د خانه د پسرلي په موسم کې یو خو سیمه شنوي، ګلان ورسره غوړیږي، همدارنګه شاعران هم ورسره غوړیږي. خو د دغه د خاطره چې دا د کال په مختلفو فصلونو کې وشي چې تر څو ټولو مشاعرو ته خلک ورسیږي هم دا هم یو ښه خبره ده.
شمال دودیزې مشاعرې په رابطه راته کوئ چې دا مشاعره تاسو هر کال کوئ او په دې کې د کومو سیمو نه شاعران راځي برخه اخلي؟
شمال دودیزه مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمو نه په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي، پرته له دې نه چې مثلا ځینې داسې اشعار وي چې هغه د یو چا شخصیت ته پکې توهین وي. داسې یو شعر نه باید چې وویل شي.
ساز محترم ډېره زیاته مننه.
بیروزګاری د سړي غم زیاتوي، دا زندگی د سړي غم زیاتوي. مینا کول کوي له هر چا سره بس خالی د سړي غم زیاتوي. ما اوریدلی دی لډیر خلکو، ما اوریدلی دی لډیر خلکو چې تنهایی د سړي غم زیاتوي. واده هم خدای خو په دې وخت کې مړه بیخي د سړي غم زیاتوي. ډیره مننه. فکر او سوچ به یو ټول په کور کې مسافري د سړي غم زیاتوي. عجز دار سره ومنه چې ستا شاعري د سړي غم زیاتوي.
د ارچی ولسوالۍ له جنګ ځپلې سیمې راغلی ځوان شاعر مطیع الله عجز له ښکلو بیتونو نه ډېره مننه. درنو اوریدونکو، مشاعرې په دې برخه کې سلیمان حسن ته په یو دو بیتونو بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وای وای. ویښ مې دی زمیر د مینې زغری جوړوي، څومره چې حالات جوړوي او پټوي طوفانونه د شاعر په خاموشي کې او مشي پرې غلط چې بس خبرې جوړوي. سلیمان حسن
چې یار مې ناراضي او زور تزاری کوم نو بیا به خامخا رنگینه شاعري کوم. یار مې مغرور دی قربان پسې ټپنه کوي زور ته هسې په غزل بلا خورې کوم. لکه مجنون یم او غم د جانان اخلم په سر ځکه په هر وخت کې د امن رویباری کوم. د زړه په ژبه مې د حق او د وحدت کلمې اشنا کافر دکړم پښتون یم بیداری کوم. ظاهر ادا د غش خوښه ده چې صبر کوي خو زه پرې یو گزار په مثل د ښکاري کوم.
زه د دې سیمې رواجو ځنې بیزاره یم زه د دې ظلم او قتلو ځنې بیزاره یم چې فیصله کوي زموږ د مرګ زموږ په مخ کې د داسې قام او قبیلو ځنې بیزاره یم. وایي چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي د داسې ورونو او پلرو ځنې بیزاره یم. مور راته وایي چې لورې خیر دی حوصله کوه لږ د دغو خلکو وران فکرو ځنې بیزاره یم د دغو خلکو وران فکرو ځنې بیزاره یم. موږ پښتنې په پښتنه جامه سنباله ښیو د لنډ کمیز تنګو پیسو ځنې بیزاره یم.
ښاغلی احسان الله درویش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. یو ټپی زه دا وایي وای په وینو رنگ می سور سال شو کور می لګی لکه ماڼو شو سورې په ډزو می تال شو او پیدا په باګرام کې می باهو شو او تلا په برې تلاس وهی لالا دیما. مننه وای په تخت و تاس کې لوی شولې هلمند زما ژونده غلیم ته گورستان شولې میوند زما ژونده. او لهینو زینی لوی یو کتاب تند میراث پری خود ارمان کی زوانی مرد لوی شولی او ژوند زما ژوند د هجر نا کردی چې می پسړه باندې تیریږي د زهر له ترخو ډک شولی خوند زما ژوند د لری او د بری په واده کې چې شاهد وم ټوټه ټوټه یو ځای شولی په وند زما ژوند. مننه او شوی سپینی توری ټولی د تقدیر در باندې تیری د دو ژام تر منځه شولی خوند زما ژوند. او درویش دی سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ د زغم او غم سمبول شولی ډیورند زما ژوند. او غلیم ته گورستان شولی میوند زما ژوند او په تخت و تاس کې لوی شولې هلمند زما ژوند.
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبعې چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشی نظمه در نظر زما ګوتې ستا سینګار. ښاغلي عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشی ادبي صنعت کې ویلي دي. توشی لفظي صنعت دی چې اکثرا شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنه دا ده چې شاعر د خپل خوښې یو نوم یا بله د راز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. دا هر باید په منځ پای یا د مصرو په سر کې مطلوب توري راوړي چې که هغه رابیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوی کلمه ورنه جوړیږي. دا صنعت پخوانیو شاعرانو پالل خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد حدیث پردیس ورسره کړې ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی عنوان یې دی توشی نظمه در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل توشی اشعار به مې لیکل او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دا چاپ کوم. دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راټول کړی دی. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ماته ګران و د هماغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلي دي او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادودې نو چې هغه موږ خپل لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو ویلي چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشی غزلیات دي، دا راته وایاست چې د توشی غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ ذره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږېږي.
توشی اشعارو فرق د نورو اشعارو سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کېږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشی لیکم، ده ته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چېرته نو دغه هره مصره موږ د ده لومړني توري په ترتیب سره یو ځای کړو نو دنه د افغانستان کلمه راووزي.
وبخښئ چې پوښتنې مې قطع کوم، تاسو ویلې چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کېږي، افغانستان مې یاد کړ، بیا ورته دا توشی غزل لیکل کېږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپله شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یار څه بیا دا لیکئ ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ماته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، د خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشی اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اوریدلي چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیږون دی، خو بیا توشی د هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشی غزل لیکلی شئ، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم زه کله نه کله خپلو دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم او زه توشی اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلی ده چې ما دوه او درې هم لیکلي دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلم یې هم دا پوښتنه درنه وکړم چې بعضې توشی غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سر راټول کې بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشی غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې د سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دی کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشی غزلات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لګو؟
او په ده کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په ده کې قصیدې هم شته دي، په ده کې غزل هم شته، په ده کې مثنوي هم شته.
ډیره زیاته مننه کوم د لابر یو په هیله
مننه تاسو نه ډیره زیاته مننه کور مو ودان.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټی د لوي بل متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمينه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبار خیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
دیوی مور یې یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې کولې چې خدای یې په خیر راستون کړي، او هره ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بې وزله لاروی وخوري او دعا ورته وکړي. یوه بملا کوب سپینګیری بهر مازیګر دغه ټوټه یې راواخیسته او وبه یې ویل چې څه کری هغه بری بی. د مسافر زلمی مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپینګیری خبرې بې حوصلې کړه. له ځان سره یې وویل دی د دعا په ځای متلونه راته تیروي او اخطارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپینګیری متل ډیره په قهر کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل او زهرجنه ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپینګیره لانه ور رسیدلې چې پخیمانه شو درې کړه د هغې په ځای روغه ډوډۍ کې خو دا سپینګیره راغی روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل وطن یې تیر کړ په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده دا چې وربوبته ګوري مسافر زوی ولاړ دی زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی وو مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل او چې کور ته لږ را نږدې شومه د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم خو خدای رحم راباندې وکړ یو په ملا کوپ سپینګیری راباندې پیښ شو ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو ګینې مړ به وم مور ته د بوډا متل ور یاد شو زوی ته یې وویل سپینګیری څه رنګ سړی و زوی یې ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شو خو ملا یې کوپه وه ویل یې چې هر مازدیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړه وم خو نن شپه خیر دی وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس راکوي
د اپریل درويشتمه نیټه د کتاب نړیوال ورځ هر کال د افغانستان په شمول په غنو هیوادونو کې لمانځنه کیږي په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو ننداري هم جوړوي همدارس له 13 شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکی اکاډمي او شمیر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې و په پیل کې د زری کړکی د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی خبرې وکړي او دې جایزې ځانګړنې بیان کړې
د 1990 کال د کتاب د نړیوال ورځې د لمانځنې محفل ته د زری کړکی د جایزې د توزیع په ګم محفل ته خرغلاست د کتاب نړیوال ورځ د تاسو ټول ته مبارک وي زری کړکی جایزه شپږ کاله مخکې مونږه پیل کړله او هدف دا و چې داس یو جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مګر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري د کتاب سره مینه لري هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي د حکومت د خوانه د فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي کله کله ان جی اوګان هم په مختی ډول باندې یو جایزه نه ما خدي خو ورکوي هغه هم کله یو کلنی زمونږ هدف دا و چې یو وړوکی جایزه مطلق افغانی جایزه او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري نو څو کس دوستان سره یو ځای شو داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نوم په ټولنه کې پیژندل شوی دي او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي دوی کتابونه ګوري هر کال او کتل دي چې د ژبې په اړه فکر وکړو پرتل دي چې د موضوع په اړه فکر وکړو هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوړه کتابونه ښکاره شوې دي هغه ته جایزه ورکوو د جایزې مبلغ ډیر کم دی 15000 افغانۍ دي مګر دا هم قصدن دا کار شوی دی د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي په اروپا کې دا مثال ډیر یادوم د ګونکور جایزه ترڅو کلمه په پور لاس فرانکو بیا چې پیسې بدل شو درس فرانکو نه لاس یورو ته وختله مګر د سیا جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هغه جایزه ګوري
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو لمخي ورکول کیږي یو زل بیا خغلی منلای
د زری کړکی د پاره 15 عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې ول کیږي اول ارزښت د هنروري او هنرپروري ارزښت اغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو باید یو هنري ارزښت ولري او هنر نه د ژبې تابع دی نه د سرحد تابع دی نه د وطن تابع دی نه د رنگ تابع دی نه د مذهب تابع دی هنر هنر دی او پر دنیا کې هنر دی دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی او د انسانیت په تبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي نو طبعا هغه خاصر نشي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغانی ادبیاتو ته د یو نوي څه راوړل دي، د یو نوي فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر اوسي، کېدای شي چې نوي مواد اوسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یوه نوې لار اوسي. د دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی، چې مونږ کوشش کړی چې هغه کتابونو ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نور کېدای شي څوک راسره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دو ضروري وباله او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر وړاندې کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منلی وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي، او نن مې واوریدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه شي. لیکن معنوي ارزښت لري، او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی شي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی شي. زری کړکی تر ډیره حده دغه معیارونه پوره کړي دي، او د وخت په تېرېدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات شي. دلته جناب استاد باوری سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت به هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنا په دې تیرو 15 کلونو کې راغل چې ځینې خبر هم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وي د وزارت په مجموع کې مشکلات وو. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسې هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړي، کومک کېدای شي موږ به ټولو سره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا شي. هغه مقدار دې هم ډیر شي، دومره یو مقدار دي چې د عقل د لیکوال خود یو کال گزاره پی وسی. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفي شي، د لیکوال لپاره دیم دا کار وسی. البته دغه د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف شي او دقیق معیارونه دي ورته جوړ شي. او کچیر بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي، فقط کدا فرهنگ نورم ختمی.
پوهان محمد رسول باوری د کتاب د نړیوال ورځ لمانځل له څوړ خونو غټورو بلل، او د ادبی جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیوال ورځ د البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د څوړ میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په هغه ورځ د ورځ منځو، او په پام کې مو ده چې د کتابتون یو نندارتون جوړ کو. زه ډیر ورته خوشاله یم چې دا ورځ منځل کیږي. په درې دلیل ورته خوشاله. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وهڅول شي مطالعې ته، کتاب لوستلو ته. دوهمه برخه هم لري، د دې ورځې لمانځل به د دې سبب هم شي چې هغه کسان چې په ذهن کې څه لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول شي. او درېیمه برخه په دې لمانځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح شي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم شي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله شولې، او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول شي او هغه وارزول شي. غزنفر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او د هغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مثلا تفاوت کوي. خو که مشخص شي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تاریخی اثارو کې کوم کتاب شدی که دغه شی کټګوري پر بنسټ باندې وسی نو زه فکر کوم که هغه مسلکي کسان بیا هغه برخې ته ورشي د هغه ارزونه وکړي هغه به زیاته تېروتنه نه لري. موږ له خیره همدا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې د څو دوه درې کاله لکه نه ورکول شوي زموږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیره سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته په هغو برخو کې به مخکشانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل شي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وسي میاشت گزاره پوسی بس یادو به مر او ژوند دی.
د وزری کړکی د اکاډمی غړي استاد لمګل سحر د هغه لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زری کړکی د سکل جایزې ګټلې وي او د اناکار یانینا پر ناولې لنډې خبرې وکړه.
د زری کړکی اکاډمی آیستا آیستا د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې مرکړې دي هر کال شسوې دي تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلی ته چې واده یې کړی دی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي ځکه چې ډېر کتابونه داسې چې موږ نه یې خبر کاندید شوي نه یې هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو وګورو او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه یې کتابونه یې سړی وګوري نو ښه به وي. سږ کال ډېرو ښو لیکوالو ته او ښو کتابونو ته جایزې ورکړل شوي دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم د استاد لطیف بهان کتاب اناکارنینا ژباړه ده هغه ته کتاب ورکړل شوی ده. د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوی کتاب د سر کال چاپ شوی ده او د ادب تیوري په برخه کې او د حسن شیر پېژندنې په برخه کې یو ډېر غنیمت کتاب ده دیته او همدا ډول دی نه یم آزاد کتاب ته لنډې خبرې به وکړم. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې د بهان صاحب کار مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي د تقدیر وړ دي او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده مګر زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور د تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه د غزبې نه ژباړلي دي او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده انا کارنینا 1500 مخه د فرکم دواړه جلد دی. دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي. ډېر مهم شاهکار ده او موږ متاسفانه تروسه پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب وژباړي او سس کال دا کتاب چاپ شو دی. استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي او دا د ډېر زیات تقدیر ول ده چې په آینده کې هم باید تقدیر شي وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي ښاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزې ګټلې وي.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازی اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانی است که ما برای ازید که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازی اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده به دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن امروز خدا کنه. ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است. ما همی کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهاند د زری کړ کې د اکاډمۍ له مشرتابه او همکارانو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
بارسنه تر مخې ټولو ته سلام، ټولو ته هرکلی. خو کارونو کې چې ما کړي هلته یو په جګړې او سوله کې یو بوډا جنرال دی، دا مشر بالکونسکي نومیږي. هغه خپله لور خپله کور کې روزي درس ورکوي. لور یې کتاب سره ډېره زیاته مینه لري. خو ده ټولو ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دی وګوري، ځکه دی نه غواړي چې لور یې په افراطي مذهبي کتابونه اخته شي. او په بل کتاب کې آنه کری نه کې خپله آنه د کتابونو ډېره لیواله ده او هر نوی کتاب چې راوځي دا غواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټولو ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلي او د سره نورو همکارانو نه ډېره مننه کوم چې د دغسې یو بنسټ ایښی دی چې لااقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بې سبب شوق هنرهاس درین بې هنري. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم. اوله د لطیف بهان د پاره کوم، د خپل زړه لپاره کوم. هیڅ دا هیله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي، ماته به څوک مډال راکړي، ماته به څوک اقزامه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د آنا کارینینا وروستۍ ژباړه شوې ده په روسه کال، د هغې جایزه ډېره هم مادي هم معنوي ډېره لوړه ده. دلته به یادونه نه کوو. سره لغه چې تر هغه نه مخکې هم شل واری دا کتاب ژباړل شوی دی آلمانی ژبې ته. نو که داسې وشي چې دغه دوستان دا فرهنګیان خپله ځینې بنسټونه جوړ کړي او لااقل د دغه کتابونو چاپولو ته لاره واره کړي، ډېره به ښه وي. تاسو ټول نه مننه.
بارا غشان لخل یارا بی وکلا بیری بارا خوشحال کی یگانا یگانا یدا کروتا خوشحال کی یگانا یگانا